ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
درنو خدرمنو اولیدونکو تاسو ته د دې ورځې په خبري خبرونه کې هرکلی وایو. دا یو ساعت خبري خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه اوري او ګوریاس تاسو قربانی یو نن زمونځه شهید
او زه نصر کاکا
تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. نن د چهارشنبه ورځ کال 2014 د سپتمبر د میاشتې وهمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن کې د غرمې یوه بجه ده. ستاسو لپاره په دې خبرونه کې یو شمیر راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به شریکو. خو لاول هم تاسو ته وړاندې کوو د دې خبرونو خلاصه.
له چین څخه په سوداګریزو توکو بار لومړی اورګاډه د مرکزی آسیا له لارې افغانستان ته رسیدلې ده.
اخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا په مخالفه ګوندونو نیوکه کړې دي او وایي هېواد احتجاجونو ته نه بلکې پرمختیا ته اړتیا لري. او نوموړي نن چترال کې ویلي د لواري ټنل پرانسته به راتلونکي کال کې ترسره کړي.
او دا هم په خبرونه کې لرو چې د پاکستان په سینټ کې نن د کوټې او مردان د خونړۍ او پیښو په باب تاوده بحثونه سوي دي او مخالفه ګوندونو په استخباراتي او امنیتي ادارو باندې سخت نیوکې کړي.
دا او یو شمېر نور راپورونه تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونې ته یواری بیا شراغلاسته او هم د خبرونې پیل کول. افغانستان څخه چیرې چې د چین په سوداګریزو توکو بار لومړی اورګاډه د مرکزی آسیا له لارې افغانستان ته رسیدلې ده. او په کابل کې د سوداګرۍ د وزارت چارواکي وایي دغه اورګاډه د چین له اورمچي څخه په بلخ کې د حیرتان بندر ته په 1500 ورځو کې رسیدلې. د آشنا ریډیو او ټلویزیون یو رپورټ درته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د لومړي ځل لپاره په سوداګریزو توکو بار د اتش پیتو ډبو اورګاډی له چین څخه افغانستان ته د حیرتانو د سوداګریز بندر له لارې مزار شریف ته ورسېده. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت چارواکي له چین څخه افغانستان ته د راغلو استازو سره چې په مزار شریف کې دغه اورګاډی رسیدو ته ورغلی و د دواړو هیوادونو د وارداتو او صادراتو په اړه خبرې وکړې. دغه اورګاډی چې په بیلابیلو سوداګریزو توکو بار و د چین د اورمچي څخه د ازبکستان او قزاقستان له لارې د 3000 کیلومتره واټن په وهلو سره په 1500 ورځو کې افغانستان ته ورسېده. افغان دولتي چارواکي وایي چې له چین سره د مځکې له لارې سوداګریزي راکړې ورکړې به په سیمه کې له نورو هیوادونو د افغانستان اړتیاوې راکمې کړي او افغانستان به په خپلو پښو ودروي. د بلخ سرپرست والی محمد اسحاق سروري وویل
په داسې پرمختګونو سره به زموږ ګمرکي عایدات، زموږ سوداګریزي سرچینې او مالیات لوړ سي او موږ به نورو ته د لاس د اوږدولو څخه خلاص او په خپلو پښو به ودرېږو.
له بلې خوا په افغانستان کې د چین سفیر یو چینګ وویل چې د اورګاډي دا پټلۍ به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا غښتلې کړي او چین به هڅه وکړي په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ثبات رامنځته شي.
د افغانستان د یو ګاونډي په توګه چین هڅه کوي په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ثبات رامنځته شي او هیواد یې په دې برخه کې له افغانستان سره ژمن دی. له همدې عمله په افغانستان کې د ریخمو د لارې په بیا پرانستلو کې هم له افغانستان سره کار کوو او په سیمه کې دغه سوداګریزه لاره پرانیزو.
په افغانستان کې د چین سفیر په دې ټینګار وکړ چې د چین اقتصادي پرمختګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ پرته بې معنا وي. له همدې عمله له افغانستان سره په ګډه کار کوي چې د ورېښمو لاره بیا پرانیزي.
چین زموږ د سوداګریزو توکو د صادراتو لپاره ښه مارکیټ لري. زه ډاډه یم چې د اورګاډي د لارې افغانستان ته د واردېدونکو توکو بیه به هم ډېره کمه وي چې په دې سره په هیواد کې سوداګري نوره هم وده وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت د چارواکو په وینا تمه ده چې د اورګاډي دغه تګ راتګ به د افغانستان او چین ترمنځ په میاشت کې دوه ځله کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویان مسافر قوقندي وویل چې د سوداګرۍ له نړیوال بازار سره د افغانستان له نخلېدو سره به د افغانستان صادرات په کال کې 1500 میلیونو ډالرو ته ورسیږي. د یادولو ده چې د دوو میاشتو راهیسې له افغانستان څخه چین ته مستقیمې الوتنې هم کیږي.
نو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیور رادیو خبری خبرونه ته تاسو غواګی سوینیز د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه دغه خبرونه دوام لري. تاسو دغه راپور ولیدو چې د لومړی ځل لپاره د چین څخه افغانستان ته د ریل ګاډي کوم چې د سوداګریزو توکو وړل راوړل کوي هغه رسیدلې دي افغانستان ته. په دې حق باندې تاسو سره ځینې نور معلومات هم غواړو چې په خبرونه کې شریک کو. دا مهال زموږ سره زموږ همکار بیروز خان راغلی دی چې هغوی نه به هم ځینې تپوسونه کوو. ستړی مشئ او په خیر راغلی.
ډېر مننه، خوشحاله اوسئ.
بیروز خان صاحب، تاسو هم دغه راپور ولید او عوام اوریدلو، تاسو څه ګڼئ چې په سیمه کې د سوداګرۍ د هلو ځلو لپاره او هغه پخوانۍ د ورېښمینې لاره چې د بیا رغونې دپاره څومره دغه زمینه مساعده کړي چې بیا دا وشي؟
مهمه خو په دې ده چې افغانستان په یو جغرافیایي طور په یو داسې ځای کې دی د سمندر نه لرې دی، او بیا په ګاونډي هیوادونو هم یو اړتیا ورته لري. خو د دې چې کوم د ریښمینې لارې یا د سلک روټ چې کوم تاریخي هغه دی، د دې یو مهمه برخه چې کومه ده، دا هم کولی شي چې کلک د افغانستان او د چین تعلقات د یو بل سره نورم نږدې کیږي، ځکه چې اوس په پوځي امدادونه چین افغانستان ته ورکول غواړي، اقتصادي چې کوم اړیکې دي دادی اوس ټینګوي. کوم چې د واخان لاره ده هغه د چین د پولیس سره د بارډر سره لګېدلې ده، دغه د افغانستان لپاره په راتلونکي کې کچری په دغه باندې کارو شي نو دا به نورم اسانه شي او لنډ به شي، ځکه چې دا اوس په قازقستان او بیا د قازقستان نه په ازبکستان نو دا اوږده لاره ده، 15 ورځې اخلي دا اوس چې کوم رپورټونه راغلي دي. ولې بیا هم د دې اهمیت اوسم دا مهم دی، او کچری د دواړو ملکونو څنګه چې ما وویل له دواړو ملکونو ترمنځ، یعنی که چین پکې اوس دا هم رسته سره وکړي چې په افغانستان کې دننه د ریل د پټلۍ بندوبست وکړي، د حیرتانه پورې که دا راشي نو دم ټیک ته، خو که د حیرتان نه کابل او دغه شانتې د افغانستان نورو برخو ته څنګه چې د ایران لخوا هم دغه شانتې غره روان دی او پټلۍ راغلې ده، د افغانستان دننه چې د ریل ګاډي هغه وشي دغه جال دی خور کی، نو افغانستان یو ډیر لوی مارکیټ دی د چین د سامان لپاره. چین په ټوله نړۍ کې همدغه د اقتصاد اوس یو ډیر لوی هغه دی، یو پاور دی، یو طاقت دی. افغانستان ته به د دې په راتلونکي کې په ډیرو هغه کې مدد وشي، خو د افغانستان خپل اقتصاد چې کوم دی اب هم په خپلو خپو درول غواړي، د افغانستان دننه به خپل فابریکې او کارخانې چې کوم دي دغه به د افغانستان د راتلونکي لپاره بیا ډېر مهم وي.
بیروز خان صاحب، د حیرتان، اسلام قلعه او همداشان په دې وروستیو کې د چابهار بندر څخه به افغانستان اړتیاوې څومره کمې شي په نورو ګاونډي هیوادونو چې تکیه کوي هغه به څومره راکمه شي؟
د دوو ملکونو لخوا، په خصوصي توګه د هند لخوا چې کله افغانستان پولې پاکستان وتړلې، په خصوصي توګه دا د چمن پوله، نو هغه میوې چې هغه وخت په تیریده خرابېدي، نو چین د هوا د لارې او هند د هوا د لارې بغیر د سر ټیکس نه هغې، نو چې څومره د دوستۍ لاس هند را اوږد کړی دی دغه شانتې، اوس چین هم غواړي د افغانستان سره د دوستۍ لاس چې دی نور هم ټینګ کې مضبوط کړي. د دې اثر به او بیا دا چې د چابهار ذکر مو کړو، نو د چابهار لاره چې کومه ده هغه د ایران او د هند او د افغانستان د دریو هیوادونو په شریکه باندې ده، دغه خو ډیره مهمه ده. دغه به د یو د پاکستان د نه چې کومه د سیپک، یعنی د چین او د پاکستان د ګوادر لارې تیریږي، یو خو به په دې اثر واچي، د دې اهمیت به کم کړي، ځکه د دغه سیپک د لارې که افغانستان ته نور سنټرلیشن هغه ته د منځنی آسیا ملکونو ته به چیرې تجارت کېده، هغه به اوس د چابهار د لارې وشي، نو د دې اهمیت دلته مرا کم شو. بله خبره دا ده چې په پاکستان په اقتصاد باندې به دا ډېر لوی یعنی اغیز وکړي، هغه به دی چې د پنجاب څومره کارخانه دار دي، د هغوی د ټولو نه غټ مارکیټ چې دی هغه په دې وخت کې افغانستان دی. په پښتونخوا کې دومره خاص څه نه جوړېږي، ځکه زیاتره خو د ترهګرۍ د لاسه کارخانې وي هغه هم پنجاب ته لاړې، سرمایدار چې کوم هغه هم پنجاب ته لاړل، نو د کاروباري خلک چې د پېښور دي په هغې باندې به ډېر اثر وغورځېږي، او ځکه چې د تورخم د لارې تجارت په هم هغه شانتې اوس نه دی، ترخم دلاری چې کوم یو خو قانوني تجارت ته د قانوني تجارت نه یعنی د رسمي تجارت نه علاوه غیر رسمي تجارت کېده هغه به هم د پاکستان د دغه کوم تجار دي یا کاروباریان خلک دي دغه د لاس ابوزي د دې په پاکستان باندې او بیا دا چې رو پرو د افغانستان سرمایه د کډوالو کوم مهاجر چې دي دغه سرمایه د پاکستان نوزي د پاکستان په اقتصاد کې ډیر لوی سرمایه لګیدل ده په اربونو اربونو ډالر لګیدل دي دا کوم او د پاکستان د بانکینګ سیستم په پاره باندې ډیر لوی اثر پریوزي پر راتلونکي کې کچري پاکستان وغواړي د افغانستان سره تعلقات ښه کړي نو بیا هم کولی شي لنډه لاره ده مارکیټ ځان ته بیا هم په افغانستان کې پیدا کولی شي خو کچري دا اوسه پورې چې کوم تعلقات دي افغانستان پی ترون لگی جب افغانستان کے لاس وہاں دا پاکستان دا خوا کی گی کہ دغا نوی ختم کړی شوی دغه اعتماد د افغانستان او د افغانستان د ملګرو دغه پشا چې کوم پلویان دي هغه اعتماد نوی اخستل شوی نو د پاکستان په راتلونکي اقتصاد هم خرابيږي او پاکستان باندې به نور قسمه فشارونه هم راځي
میروس خان سی ویولند پښتنه څنګه چې تاسو د دغه دواړو هیوادونو اړیکی په حق لاندې خبرې کولې تاسو ګڼئ چې آیا په دې ورستیو کې چې کوم د تورخم سرحدي پوله هم د افغانستان سره د تجارت لپاره یو ځل وتړل شو بیر سره پرانستل شو هم دا شان چمن سره د سرحدي پوله وتړل شو بیا را پرانستل تاسو څه غنی چې دې څنګه غیز واچول او آیا افغانستان یې زکه وه څولو چې دغه نوري تجارتی لارې حل وزلو باندې شي
د افغانستان سره مخ کې ور سره چای سنو اوس سره خو خښته زکه چې د چابهار د لارې اوس خپل کولې شي د سمندر د لارې د هند سره د ایران سره د نوري نړۍ سره د دې ملکونو په مرسته باندې خپل تجارت کی د چمن لاره اوس هم د پاکستان د مالونو لپاره ډیره مهمه ده د تورخم لاره اوس هم د پاکستان د مالونو لپاره ډیره زیاته مهمه ده زیو خدای چې دا لنډه ده بل ده چې د پاکستان د نننه چې کوم دی یعنی پروډکټس دی سچ دی ته تولیدې هغه د تر اوسه پورې افغانستان کې خو خپل کارخانه نشته کنه یو افغانستان خو په جنگ پایلت کې دی افغانستان کې خو کله کارخانه لګیږي نو ال بده دی اړتیا چې د پاکستان باندې کمیږي یا به ختميږي اوس هم دغه لارو اهمیت ته بیا به هم پراتونکو کې دغه لارو اهمیت وي خو اي کې به د پاکستان پالیسی چې کومه ده د افغانستان په اړه باندې اوب ډیر مهم وي او کچري پاکستان د دفاعي دغه نه سوچ کې د پالیسی چې کوم د غي خپل د هغه ستراتیژیک ډیپت ته وایي یا ستراتیژیک اسټس ته وایي هغه ګروپونه هغه خلک چې په افغانستان کې دوی کاری د افغانستان د حکومت خلاف او دا غواړي چې پاغي باندې دومره یعنی یو فشار وای چې د هند سره د افغانستان اړیکې نه نو دا د پاکستان اوس چې کومه پالیسی ده په تیر په خوا کې ناکامه ده او پرون هم په سینټ کې د پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر سه ویلي دي چې کچری د پاکستان اوسم د خلې افغانستان د دې 15 صوبه ده دا پالیسی مخکې ناکامه و اوسم ناکامه ده او پراتلونکي کې هم ناکامه
ډیره مننه ستاسو نه ویروس خان
مننه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم له افغانستان څخه د یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام را ګرځو چې حالته بیرته ستانه سوي کډوالو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دې لپاره د ژوند اسانتیاوي برابر کړي او په حکومت یې نیوکه کړې ده چې د لمړنۍ او اساسي اسانتیاو په برابرولو کې هم پاتې راغلي دي او بلې خوا په ننګرهار ولایت کې د هغه ځی چارواکي وایي چې د بیرته ستنېدونکو کډوالو لپاره به په 3000 جریبه مځکه یو نوی شارګوټی جوړوي تفصیل راکوي حکمل روان په دې رپورت کې
افغانستان ته یو شمیر راستنه شوی افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت د زور زیاتی او کډوونو څخه د خلاصون په مخ خپل هیواد ته د هوسا او ښه ژوند په هیله راګرځیدلې خو دلته هم لستونز او مشکلاتو خوندي نه دي دوی پر افغان حکومت په نیوکه او ګیلې سره وایي تر اوسه یې ور سره د پام وړ مرستې نه دي کړې او د ژوند لمړنۍ اسانتیاو ته ډیر اړتیا لري په اړه یو شمیر راستنیدونکو کډوالو ډیوی ته داسې وویل
ګونه کډی راځي په دغه حالت کې چې سرپناه نشته دلته نور ته پراته دي د شپې د پریوتو ځای نشته په ځمکه پریوزي د مار لړم د هر شي مشکل ورته شته دي
کورونه نشته دي په مشکل کې پراته اوس الله نشته الله نه کومه
افغان حکومت په دې ورستیو کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو ته ټټر وهلی، خو اوس په پاکستان کې یوازې د رجستر شویو کډوالو سره د خریا ادارو لخوا مرستې کیږي او پاتې تش لاس او نهیلی راځي. بل لور ته په ننګرهار کې د کډوالو چارو مسؤل د کډوالو د سرپناه لپاره د یوه خرګوټي د جوړېدو خبر ورکوي. په ننګرهار کې د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وایي له پاکستان څخه راستنې شویو کډوالو لپاره د یوه خرګوټي دی جوړېدو پلان لري، خو په خبره چې دا هم ورته بسنه نه کوي.
د بیسودو د خانکی خرګوټه دا چې 3000 جوړه باز مونږه اسمکا د ننګرهار راستنیدونکو ته باید په وخت ورکول شي، خو 3000 جوړه باز مونږه د ننګرهار راستنیدونکو لپاره بالکل یعنی هیڅ کفایت نه کوي، یعنی کمه ده. دې خاطر باندې چې د ننګرهار په ولایت کې راستنیدونکي ډېر زیات دي، یعنې دوی چې د کډوالو لپاره کومه دا 3000 جریبه ځمکه بېله شوې ده، او که دا خارګوټی افتتاح شي یعنې دا هېڅ کومه یعنې بسنه نه کوي. دا زموږ د یوې میاشتې د کډوالو هم نه بس کېږي.
له هغو کډوالو سره چې مرستې کېږي پر شفافیتې نیوکې دي چې د اړو خلکو پر ځای نورو ته ورکول کېږي، خو په ننګرهار کې د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی د دغو بې نظمیو پړه پر یو شمېر هغو مرستندویو ټولنو راچوي چې د دوی له همغږۍ پرته مرستې ویشي.
دلته خبر انده چې اوس نوم واخلم، خو خیر که کله وخت راغی یعنی مثلا د هغې خیرې ټولنې نومونه به هم زه واخلم. مونږ ډېر یعنی کنټرول کړي دي چې دوی باید مونږ سره په هماهنګۍ باندې کار وکړي. زیاتره خیره ټولنې دي چې زمونږ د مشورو څخه یعنې زمونږ د هماهنګۍ څخه بیل کلي سروې کړی، اسسمنټ یې کړی، یا مثلا داسې ټولنې چې داسې خیره ټولنې چې هغوی مونږ پورې هېڅ ارتباط نه لري.
نږدې درې میاشتې وړاندې چې په تورخم کې د دروازې د جوړولو پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه، په پاکستان کې د افغان کډوالو زورول هم زیات شول، خو چارواکي وایي له هغه وخت راهیسې تر اوسه نږدې 15000 کورنۍ د تورخم له لارې خپلو سیمو ته راکډه شوې دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د واشنگتن ډی سی دی او تاسو د ډی وراجو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږیږئ. یو ځل بیا تاسو پام راګرځو یو بل راپور ولوري ته چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم یادونه وکړه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا په مخالفه ګوندونو باندې نیوکه کړې دي او وایي چې هیواد یې احتجاجونو ته نه بلکې پرمختیا ته اړتیا لري، او د دې ترڅنګ دا چې هغه ویلي دي چې نن چترال کې د لواري ټنل پرانسته به راتلو کی کال کې ترسره کیږي، او په دغه ټنل به 20 روپۍ لګښت هم راځي. په دې حق لباندې د ډیوره جو خبریال عرفان الله جان تاسو ته نور تفصيلات وړاندې کوي په خپل راپور کې.
وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویل چې د لوري ټنل منصوبه به د 20 روپو په لګښت سره د روان کال د جون په میاشت کې سرته رسولی شي، چې د کوریا کمپنۍ پې کار شروع کړی دی، او په مکمل کېدو سره به د چترال د اولس د ملک د نورو سیمو ته په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شوي، او د دوی ډېره پخوانۍ مسله به د همیشه لپاره ختم شي. ویل چې د لوري ټنل په منصوبه باندې د 13-15 کارونه خبرې روانې وي، خو ولې هیچا پې توجه نه ورکړې، او د دوی حکومت به د چترال وګړو ته د لاهور د وګړو په شان ترقی ورکوي.
کی اپنا لواری ٹنل کی تو میں جون میں انشاءاللہ آؤں گا اور ہم سب مل کے لواری ٹنل کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ. جا جا
وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه چې په چترال سیمه کې به د 250 بشترو هسپتال د وی یونیورسيټي جوړېدو سره سره د چترال نه تر لاوري ټنل او بیا د لاوري ټنل نه تر چکدری پورې د موټروې په څیر سړک هم جوړول شي، چې په دغه سړک به 19 روپۍ لګښت خرچه راځي، او د چترال نه د ګرم چشمه پورې په سړک به هم کار شروع کولای شي.
یا ایک نہیں کئی یونیورسٹیاں بنیں گی انشاءاللہ، کئی یونیورسٹیاں بنیں گی. چترال کے لیے 250 بیڈ کا اسپتال شامل کر لیا ہے، جو وہ 7 سڑکوں پہ دے رہے ہیں جو کہ چترال سے لواری تک اور پھر لواری سے نیچے چکدرا تک سڑک بنے گی. 17 روپیہ ان سڑکوں پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی کسی موٹر وے سے کم نہیں ہوگی، ये चित्राल की मोटरवेज को हम चित्राल मोटरवे भी कह सकते हैं।
दोनों मोवड़ी वेनावा चडेरे मनसूबे बा पकाल 2008 की मुकम्मल कीगी और चित्राल दल्लरी प्रति गोल अनुगोल सीमा की पयोसल अत मेगावाटा द बिजली पर मनसूबा कार शुरू कवि छिप मुकम्मल के दोस्तर बई द टोल चित्राल द बिजली मसला द हमेशा पारा हवा रशी
और फिर गोलन गोल से चित्राल तक नई एक ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी, सिर्फ चित्राल नहीं पूरे खित्ते को इंशाल्लाह बिजली फराम करेगी।
कसुम पतिर उन्हें के द खैबर पख्तूनख्वा पसरखार पेखवर और पद्वेम लुखार मर्दान के द तरखगरी पे खिराम तशवी वली वजीर आजम पदे आला प चित्राल सिम की शिव पदगा जलसा की कुंबयान न देवर कड़े दवाइस ऑफ अमेरिका डिवर रेडियो लपारा इरफानुल्ला जान।
द पख्तनो पकूर कली
खार औ खौर के
सरवान दी
वॉइस ऑफ अमेरिका डिवर रेडियो
ये जवाब दर कई
वक्वर तवनी सही
हर माखाम दशपगो न दशपी तर दूलसो
आओ हर सहर शपगो न तर सहर नहु बजो पोरे
इंटरनेट
www.divaradio.com
د وایس اف امریکا جی پر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو کولای سي زموږ ټوله خبرونه تاسو په پاڼه باندې وګوري او ولولي او همي هلته واوري د ویبپاڼې پته ده voa.divaradio.com او اوس هم یو بل رپورټ چې نن څخه 22 کاله مخکې د پاکستان په اساسي قانون کې د یو بدلون لاره هلته احمدیه اورورولي چې کادینان هم ورته ویل کېږي یو مذهبي اقلیت وګرځول سو او هغه ته وویل سو هم د دې اساسي قانون کې چې دغه غیر مسلمان لژکې دي د هغه ورځې څخه بیا تر د اوسه پورې هم دغه ورورولي له ډېر سخت تشدد سره مخ ده. تفصیل یې له اسلام آباد څخه د وایس اف امریکا خبریاله عائشه تنظیم را کوي چې ما وش جلیل درته وړاندې کوي.
د خپل واده په 350 کلونو کې نیمه لومړی ځل په خپل کور کې یوازې ده. د هغې اتیا کلن میړه عبدالشکور ته د بندیز لګیدلي کتابونو خرڅولو په تور کې د 50 کالو بند سزا ورکړې شوې ده او هغه دا وخت په بندیخانه کې دی. نعیما او شکور د پاکستان احمدیه ټولنې سره تعلق لري. دوی ځان مسلمانان ګڼي خو د هیواد آئین کې کال 1940 کې شوې یو ترمیم کې دوی غیر مسلمه ګرځولې شوې دي. د پاکستان احمدی ټولنه د لسیزو راهاسې په نخه کیږي. په پاکستان کې د مسلمانانو اکثریت فکر کوي چې احمدیانو د اسلام بنیادی عقیدې کې بدلون کړي نو ځکه د کافرانو نه بدتر دي. کال 2010 کې د پنجاب لاهور ښار کې د احمدیانو یو جماعت باندې ترسره شوی برید کې د اتیاو څخه زیات احمدیان وژل شوي وو. په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې د تشدد په ګڼو پیښو کې په سلګونو احمدیان وژل شوي دي. اوس احمدی ټولنه ګیله کوي چې د تیر کال راهیسې د پنجاب حکومت لخوا د تشدد یو نوې لړۍ شروع شوې ده. د پنجاب حکومت د احمدیانو مشر مرزا غلام احمد لخوا لیکل شوې ټولو کتابونو باندې بندیز لګولې دي. په عدالتي نوټیسونو کې د کتابونو ته باغیانه ویل شوې دي چې د هیواد مختلفو طبقو ترمنځ د دښمنۍ او کرکې جذباتو ته هوا ورکوي. د احمدیانو ډلې جماعت احمدیه غړی سید قمر سلیمان احمد وایي،
ہم نے اس کے بعد گورنمنٹ کو لکھا، چیف منسٹر صاحب سے درخواست کی، ہمیں بتائیں کہ آپ اس کو پن پوائنٹ سے کریں کہ کون سے ہیٹ میٹیریل کو آپ نے بین کیا ہے، آپ ساری کتابوں کو ایک سے لے کے 23 تک بین کر رہے ہیں۔
منگ حکومت تخت لکھلے او دا پنجاب مشر وزیر نو مبختلی چی منگ تا دے اوائی چی دا منگ دا لیکٹریچر کما برخا دا کرک ترغیب ورکوی، دوی پی والے بندیز لگوالے خود دوی جواب نہ راکوی، دوی اکثر زمنگ دا پختونو جواب نہ راکوی۔
خود احمدی ټولنې په ضد لټریچر په مارکیټ کې موجود دی. د پنجاب په چناب نگر سیمه کې د احمدی ټولنې مرکزی لایبرری نگران یا لایبرریان محمد ناصر وضاحت وکړو چې څنګه د هغه د لایبرری 2 لک کتابونو کې قریبا 15,000 کتابونه هغه په لری کولو مجبور شو، تر دې چې د احمدی ټولنې غړو لپاره ورسپانو او مجلو باندې هم بندیز لګولې شوې دي. نو د دې په نتیجه کې د احمدی ټولنې غړي خپل مقدس کتابونه هم نشي غسته دا د خپل ټولنې په لایبرری کې نشي کې خو دی او تر دې چې په کومو ویبپاڼو چې دا لټریچر موجود دی په هغې هم پابندي لګېدلې ده. د پنجاب حکومت چارواکو په دې لړ کې د وایس آف امریکا لخوا خپل دریځ وړاندې کولو خواستونو ته جواب نه دی ورکړی. اخوا نعیما د خپل بوډا خاوند په حق لا فکرمند ده، څوک چې په دې سخته ګرمۍ کې په جیل کې بند دی. د هغه وزن ډیر کم شوی دی او د صحت مسلو سره مخ دی. نعیمې د هغه را خلاصولو لپاره اپیل کړی دی خو د ګټې امکانات یې ډیر کم دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
زتمنو اوریدونکو اوریدونکو، یو ځل بیا بل راپور ولوري ته زو. بیا هم پاکستان په حق له یو راپور لرو چې پاکستانی څیړونکو او سیاسي مشران وایي تیر ورځ د پاکستان د دفاع ورځ په مناسبت باندې د پاکستان پوځ لخر جنرال راحیل شریف باید خپل وینا کې د ترهګرۍ او د ترهګرو سازمانونو او د هغه سازمانونو مشران په ګوته کړی وای، او هغه عناصر یې هم په ګوته کړی وای چې افغانستان سره د سولې په خبرو کې خندونه را پیدا کوي. په دې حق لباندې تفصيلات سدي د غټول تاسو ته وړاندې کوي د ډیور جو خبريال ارشد حسین په دغه راپور کې.
پرون ماقام پنډې جی ایچ کیو کې د شپږم ستمبر په حواله یوې دستوري تخپل خطاب کې که د پاکستان د فوج سر لخر د هیواد دننه د ترهګرې پر ضد روان جنگ، قانوني اصلاحاتو او د پاکستان چین اقتصادي راهداري ته پر اپې خو چیلنجونو خبرې اترې کړې دي، نو ورسره دا هم ویلي دي چې افغانستان د پاکستان رور او گاونډي هیواد دی او دغه هیواد کې امنیت او استحکام د پاکستان په خپلو مفادو کې دی، او دا چې ځینې عناصر د افغانستان د امن پلار کې خندان اچوي او دغه عناصر په هیڅ ډول د افغانستان سره مخلص نه دي. د عوامي نېشنل پارټي ترجمان زید خان وای نه پوهیږي چې دغه عناصر په افغانستان کې دي او کو په پاکستان کې، خو که دغه عناصر په پاکستان کې وي نو باید چې په ښکاره پې خبرې اترې وشي.
داسې خلک چې هغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کې تعلقات خرابول غواړي، د حکومت دا فرض جوړی کی چې هغه خلکو مخنیوی وکړي او آرمی چیف په کار ده چې دغه نشاندې وکړي. هغه وجه دا ده چې دا ابدا خبره چې هغه کومه کړله چې په افغانستان کې امن وي نو په پاکستان کې امن وي، که په افغانستان کې امن نه وي نو پاکستان کې نشي کېدلی.
بلخوا دفاعي څېړونکي نظر لري چې د پاکستان د فوج سر لخکرله په خارجه چارو خبرې کول نه و پکار. د دفاعي چارو څېړنکار او صحافي اعجاز حیدر په دې حق لا صدا سے نظر لري.
سی پیک کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، انڈیا پاکستان تعلقات کے حوالے سے یا بیرونی خطرات کے حوالے سے بات کرنا جو ہے وہ اگر ہم ڈے جورے دیکھیں تو یہ آرمی چیف کی ریمٹ میں نہیں آتا.
ڈی وائی پسی پیک کشمیر او پاکستان ہندوستان اڑیکو او ہیواتا درا پیخو بحرانی گواخونو پا حق لا خبر کول پا قانونی توگا دا فوج دا سر لخکر پا دائرے کار کے نرازی. دا فوج سر لخکر دا ہم ویلی چی دا ضرب عذب دا عملیاتو لاندے پوس خپل ٹول هدفونا تر لاسا کڑی، او کو دا پاکستان حکومت دا غلاس ترولل گٹے برقرار ساتل غوالی نو باید چی دا انصاف پا نظام او قانون کے پراخ بدلونونا راولی. او دفاعی سیڑنکار زاہد حسین وائی دا فوج دا سر لخکر پا دے حق لا اشارہ دا سیویلین لیڈرشپ اڑختوا،
اور اس میں جو ہے پھر خطرہ اس بات کا رہتا ہے کہ اگر اس چیز کو پوری عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر صورتحال پھر واپس اس طرف آ جائے گی جو کہ ضرب عرض سے پہلے تھی.
دیوائی دا ترہگرے پرزد ملی تگلارا دا پیخور پا آرمی پبلک سکول پل باندې د ترهګرو د خونړی برید رستو جوړ کړی شوی و. خو وړاندې ورځو کې په دغه تګلاره د عمل درآمد چې کم جاج واغستل شو، نو په هغې کې دا خبره راښکاره شوه چې د تګلارې په یو څو ټکو د عمل درآمد نه علاوه په نورو ټکو عمل نه دی شوی، او خطره دا ده که په دغه پلان عمل نه کیږي نو امنیتي صورتحال هم هغه ځای ته واپس راتلی شي څنګه چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید نه مخکې وو. اخوا ښاغلی زاید خان سوال راپورته کوي چې هغه خلک کم چې په فاټا کې سره د لیډرانو پټ وو هغه ووژل شو او کنه هغوی بلخوا چرته لاړل. دی وای باید چې دا خبره نوره پاکستان کې د ترهګرې پر ضد روانو عملیاتو څخه ځنې ګټې لاسته راغلي دي، خو د ترهګر او تندرویا فکر د مقابلې د پاره متبادل بیانیا نه خو اوسه پورې حکومت جوړه کړې ده او نه په فوج سکار کړې ده، او د فوج د سرلخکر په خپل بیان کې دانشورانو عالمانو او میډیا ته د اسلام امنناک پیغام رسولو خبره هم دغه کمی اړخته اشاره کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قطر منوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې زو د پاکستان سره شار اسلام آباد ولور ته چیرې چې په سینټ کې د کوچې او مردان په وکیلانو باندې د خونړي بریدونو په باب تاوده بحثونه سوي دي، او مخالفه ګوندونو د پاکستان په استخباراتي او امنیتي ادارو باندې سخت نیوکې کړي. د دې تفصیل لپاره زموږ خبریال محمد الیاس خان صاحب له اسلام آباد څخه د ټلیفون په لیکر سره ملګری دي. سړی مسی او په خیراله الیاس خان صاحب، ډیر مننه تر ټولو لمخه که هم دغه تفصیل راکړي چې په بیس کې کوم ګوندونو برخه واخیستله او څه ډول نیوکه نوري کولې.
دې تاکر سره بالکل پرون نه دغه د کوټه او د مردان په دغه ترازر د دینو باندې په سنت کې تاسو ته سپیل شو نن په دې مورز هم دا نن جاری او نن چې کوم په دې کې برخه واخیسته سنټرانو پای کې خپل سپاټای فرت الله بابر د غرن د پښتونخوا ملي امنیت پارټای سردار اعظم خان مساخیل د اوانی نشتل ګوند داوود خان اچاګزی د نېشنل پارټای میر کبیر د غرن د کاف ګوند روبینا عرفان او د اسمیر نور سنټرانو په دې کې برخه واخیسته. خو آغاز فرت الله بابر کو او د زړه دغه ویناوا چې د ترهګر ډلو سره زمونږ د ادارو د بعض ادارو د خلکو تعلق دی او دا د حکومت لپاره یو ډېر لوی چیلنج دی. د دې شواهد مونږ ته دا ښایي چې د طالبانو چې کوم مشر ملا منصور بلوچستان کې ووژل شو نو دا شواهد کافي نه دي چې دوی ته د آیډنټیټی کارډ یا پاس پاسپورت چا ایشو کړ او د سر پاکستان نه پاسپورت ملاو نه شو. دا د خای چې د ریاستي ادارو او د ګندلا او ترازر ټلو په خپل کې یو نیکس یا تعلق ته او دا تعلق زته د خای چې کلدم دلې تلته په کولو مټ باندې ګرځي او چرته وګوري جلسه جلسونه کولې شي او اس قسمه پای باندې سبندیز نشته. دا وایي چې ترکه مې پورې مونږه دا پالیسیانه په خو دنې او د تطالب تګلارې مو پر خو دنې نو دارنګ او دې ته مو بیا کتنه نه وکړي او دا حقیقتونه مو تسلیم کړی نه دي. نو او دا چې پالیسیان مو نه جوړ کړی چې دته هر څه مخنیوي وشي نو بیا د کوټه او مردان غو نه داسې ثانیه چې مې دې د دې او درول به مشکل کار دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سردار اعظم خان مساخیل د سره داوود خان اچکزی میر کبیر او د ډاکټر جانزیب جمالدین چې هم په دې کې شهید شوی و هغوی دا د بلوچیانو او د پښتنو چې کوم نسل کشي وګرځوله او د دوی دا ویناوا چې د یو پلان یا منصوبه بندۍ د لاندې د پښتنو او بلوچیانو نسل کشي روانه ده او خاص کر د دوی چې کومه تعلیمي افتخاره او تعلیمي ادارې دي دوی په هدف کول شي او دا رنګ چې کوم دا تعلیمي افتخاره خلک په دمو نسل کشي او په خوا د ځکل پیټو نه زیات وکیلان په دې کې وژل شو نو دا کمه مونږ په راتلونکي څلوېښت کاله کې بلکې د دې دا وینا وه چې سل کاله کې بلوچستان د دې نشي جوړ کېدی خلک بیا پیدا کړي.
الیاس خان صاحب که په لنډو ټکو کې راته ووایسه چې حکومت هم د مخالفه ګوندونو دې نیوکو ته څه جواب ویلی؟
جی کاکر صاحب د خارجه د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان بیا رستو په خپل بیان کې ایوان ته دغه وی چې دا یو داسې جنگ دی چې موږ یو ندی دن کې دشمن سره مخ یو. دا روایتي جنگ نه دی. د دغه یو حواله ورکا چې د کال 2014 په پرتله په امنیتي وضع ډیر ښه شوی دی. هغه وخت په روزانه څلور پنځه حملی یا ترازری پیښې کې دی خو په دې کې تر ډېر حد پورې کمی راغلی دی. د دغه هم وینا وا چې موږ به په یو بل باندې دی الزامونه نه لګوو او په ګډه سره ټول د یو ځای شو سیاسي ګوندونو مشران چې په دې په لا مقابله وکړو. او د دغه هم وی چې درې کسان موږ د کوټې دغه ځان مخون کې پرې بریټ کې انټیلیجنس ادارو نیولې دي او دا خو نه پلټنه روانې دي.
ډېره مننه. ډېره مننه الیاس خان صاحب.
معلومات راشي دی به ایوان ته ورکړي.
ډېره مننه او د ځان خیال ساتئ.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو. موږ به سکولونو ته ځو. موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
صف امریکا دی و رادیو او تلویزیون خبری خبرونه دا قدر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. یو بل مهم راپور ولوري تاسو ته پام را ګرځو چې ملګری ملتونو خپل یو تازه راپور چې جاری کړی دی هغه کې لیکلي دي چې لومړنۍ زده کړې یا پرایمری تعلیم په پاکستان کې د نړۍ د نورو هیوادونو څخه 50 کاله شاته پاتې دی. او دا راپور دا هم وایي چې پاکستان کې 15.6 میلیونه داسې ماشومان دي چې د تعلیم څخه بې برخه پاتې دي. په دې حق لباندې تفصیلات تاسو ته ټولو وړاندې کوي د ډیوه راډیو خبریال ارشد مومن په خپل دغه راپور کې.
ریپورت تر مخه پاکستان په ثانوي تعلیم یا سیکنډري ایجوکیشن کې د نړۍ نه 15 کاله وروسته پاتې دی. چرته چې 15.5 میلیونه زده کوونکي ثانوي تعلیم ته لاسرسی نه لري. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وایي پاکستان کې تعلیم ته لا هم د حکمرانانو توجه نه ده راګرځېدلې.
تعلیم زمونږ په ترجیحاتو کې اهمیت نه لري، بلکې زمونږ د پاکستان ترجیحات چې کوم دي زیات بجټ زمونږ هغه زمونږ په دفاعي امورو باندې خرچ کیږي. نو بهر قومونه چې څوک د تعلیم طرف ته اهمیت لري هغه خپل قومي آمدن کې یو ډېره غټه برخه هغه د تعلیم دپاره دي. نو دا حال دی چې زمونږ په کلیواله علاقه کې خو بالخصوص چې کوم سکولونه دي ډېر والا کوټ سکولونه دا چې دی چې په اخر خلک ساري نه کوي. او بل څه کوم سکولونه دي نو دا چار دیواری نشتا، دا چا کې استاد نشتا. او بل خصوص مونږ د زنانه تعلیم طرف ته بالکل توجه نشتا.
د تعلیمي چارو ماهر عمر اورکزی وایي چې پاکستان د کال 2015 پورې ملینیم ډیولپمنت ګول اهداف نه دي حاصل کړي چې پکې ټولو ماشومانو لپاره پرایمری تعلیم لازمی ګرځول شوی وو. او موجوده حکومت هم تعلیم لپاره د بجټ اضافه وعده نه ده پوره کړې.
وزیر اعظم په اوسلو کې هم او په یو ان کې هم دا خبره کړې وه چې موږ به دا بجټ چې کوم دا 4% کوو. هغه تاسو کوم طریقه کار به خپلوي یا کوم تاسو پروسیس به سوي چې تاسو دا اهداف مطلب چې دا بجټ دا 4% ورکړي او دا اهداف تاسو مکمل کړي؟ نو هغه بیا د فیډرل چې کوم ایجوکیشن منیسټر دا بری غریمان صاحب په فلور آف سینټ باندې دا خبره وکړه چې دا مونږ نشو پوره کولی. دا
دا ناممکن ده چې دا مونږ په 2018 پرې د اهداف مونږ مکمل کړو او ګورنمنت دا نشي مکمل کولای.
رپورټ تر مخه د پاکستان خراب امنیتي وضع هم په تعلیم بد اثرات پرېستلی دي او د کال 2009 نه 12 پورې زرو نه زیات داسې پیښې شوي چې تعلیم پکې په نخښه شوی دی. او ډاکټر قبله ایاز وایي که د تعلیم بهتری لپاره په وخت ګامونه پورته نه کړی شو نو پاکستاني ولس به د لا نورو ډېرو ستونزو سره مخ شي.
تعلیم ته اهمیت نه ورکېږي او زمونږ نوجوان کل چې دی هغې د تعلیم نه ورکېږي نه ښکاره خبره ده چې دا خلک په غیر صحتمندانه سرګرمو طرف ته ځي، جرایبو طرف ته به ځي او نور داسې واقعات به راځي.
رپورټ دا خبره هم په ګوته کړي چې نړۍ کې فقط 30% ماشومانو ته مورنۍ ژبه کې زده کړې ورکړل کیږي چې ورسره د ماشومانو د زده کړې توان هم سیوا شي. خو پاکستان کې 50% شپږم جماعت ماشومان د دویم جماعت ماشومانو په مورنۍ ژبه کې لیکل شوي کتابونو لستو جوګه دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
ګلاو کډرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی دا خبرونه تاسو د سټلایټ لالاري نیغ په نیغه کتلی سی په خپل ټلویزیونونو باندې هم. او اوس هم د روغتیا په باب یو رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې په ټوله نړۍ کې راپورونه وایي نږدې 400 میلیون خلک د ژړی په ناروغي اخته دي. پاکستان کې هم په زیات شمیر خلک په دغه ناروغي اخته دي او پوهان وایي چې علت یې دا دی خلک علاج په دینه کوي چې دوی خبر نه دي چې دوی د ژړی ناروغ دي یا بیا هم د دې د مرض سم تشخیص نه کیږي او هم له دې عمله یو شمیر کسان په پاکستان کې خپل ژوند د دې ناروغي له لاسه ورکوي. نور تفصیل ماوش جلیل په دې رپورټ کې درته وړاندې کوي.
پاګر د نړۍ کې 300 میلیونه خلک د هپټایټس بی او سی ښکار دي او د صحت نړیواله اداره WHO وایي د تور جړی یا هپټایټس بی او سی قسمونو مخنیوي او علاج پروګرامونو په مدد کال 2013 پورې د لکونو خلکو ژوند بچ کیدی شي. او پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې دی چرته چې د هپټایټس د مریضانو شمیره ډیره وچته ده. د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز سره کار کوونکی ډاکټر عنایت عادل وایي
د پاکستان د آبادۍ نږدې 15% برخه د هپټایټس سی ښکار ده.
ډاکټر عنایت عادل د هپټایټس ناروغۍ د علاج ماهر دی. هپټایټس چې د جګر یو سخت وایرل انفیکشن دی په پاکستان کې ډیر خور دی او د مفت علاج موجودګۍ باوجود ګڼ شمیر پاکستانیان دې نه فایده نه اخلي او یا بیا خبر نه وي چې د دې ناروغۍ ښکار دي. د ډبلیو ایچ او ویان مایکل تھیرن وای
د هپټایټس سی علاج ممکن دی. د دې لپاره دوای موجوده ده چې خلک د خکېدو لپاره استعمالولی شي.
د صحت نړیوال ادارې تر مخه په کال 2013 کې د تور زیړی یا هپټایټس له وجې نږدې 1.5 میلیون خلکو خپل ژوند بایللی وو او ډبلیو ایچ او د هپټایټس ناروغۍ کې سونه کال 2013 پورې 90% پورې د کمولو هدف ځان لې خو دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې اوس یو بل مهم راپور د روغتیا په حق لرو چې د پاکستان په قبایلي سیمې باجوړ ایجنسی کې د مور او ماشوم د صحت یا روغتیا لپاره په اړه د پوهنې یو غونډه شوې ده او هغې غونډې کې ویل کیږي چې په میندو ته ویل شوې دي چې خپل ماشومانو ته دې تر 2 کالو پورې خپلې شودې ورکي. په دې حق باندې ویډیویي راپور لرو چې د ډیوه راډیو خبریال عرفان الله جان را لېږلی دی، تاسو سره شریکو او په ګډه سره ګورو.
د صحت پوهان وای چې کله ماشوم پیدا شي نو تر دوو کالو پورې ورته د خپل مور پی ورکول ډیر ضروری وي، خو ولې اوس په نړۍ کې داسې ډیر کم کیږي چې میاندې بچی ته خپل پی ورکړي؟ او بیا په پاکستان کې د یوې سروې تر مخه 40% میاندې ماشومانو ته صرف د شپږو میاشتو پورې خپل پی ورکوي، چې ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. همدغه لړ کې د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ په ایجنسي کوارټر هسپتال کې ماشومانو ته د پیدایش نه تر دوو کالو پورې د مور پی ورکولو په اړه یو غونډه وشوه چې په لومړي ځل پکې د سیمې سره تړاو لرونکي یو شمېر میندو ګډون وکړو. غونډې ته د وینا په مهال وینا کوونکو وویل چې بچی ته د مور پی ورکولو سره نه صرف د بچی صحت ښه کیږي، بلکې ورسره د مور صحت هم ښه وي.
په ایچ کیو کې د دې یو نیوټریشن اسیسټنټ ناشتي د ګاین یوارد مخې ته، نو کایندلی دا زمونږ د باجوړ خلک دی، زمونږ د باجوړ ماشومان دي، او دغه ماشومان دي چې دا به زمونږه په مستقبل کې زمونږ موټي او زمونږ بچی کم دی فیوچري، نو دغه ماشومان تاسو آیډینټیفای کوئ او دا ډایرکټ دغه نیوټریشن اسیسټنټ ته ریفر کوئ چې راغی ډیټیل سره راغی ویټ کیږي او راغی هغه چې کم فوډ دی او په هغه طریقه باندې راغی علاج کیږي چې دا سوال یو صحتمند ماشوم.
صد د پوهانو وینا ده چې کوم میندې خپل بچو ته د سینې په نور کوي، نو اکثره د غشن میاندو ته د سینې د کینسر کېدو خطر د نورو زنانو په پرتلا 50% زیاته وي.
چیرې د مور په شوند ضروري دی د بوتل په مطلب دا غي څه نقصانات او د مور د په څه پیدا دي، نو دا د مور څخه په اسلام مو له سیب ناس ته خې چې د مور په چې کوم دی دا د انسان لپاره د ماشوم لپاره ډېر زیات پیدا مند دی او ډېر زیات دی، ځکه چې په دې کې په ماشوم کې داسې بیماری نشته دی چې دا غي مطلب هغه میډیسن هم په دې کې شته، هغه علاج هم په دې پوهې کې شته دی، یا د بیماری د دې مور د پوهې په وجه باندې دا ماشوم نه پاتې دی او ماشوم نه پاتې دی.
وندې تا د وینا په محل د باجوړ ایجنسی د صحت مشرانو اول چې ماشوم ته بازاري پی ورکول سره د ماشوم صحت خکی گینه بلکې نور هم خرابېږي، او بیا په آینده کې هم دغه ماشومانو قوت مدافعت د نورو بیمارو ته ډیر کم وي. په دغه محل د مور پی ماشوم ته ورکول لپاره د یو آگاهی وقت هم وشو. ارپان الله جان، وایس اپ امریکا، دیو رادیو او ټی وی باجوړ ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کډرمن اوریدونکو د پاکستان په سینټ کې حکومت ویلي دی چې په هیواد کې د آبادی 80% خلک د صفا او بو څخه محروم دي. په دې باب زموږ خبريال ریاض حسین له کارپوهانو او څېړونکو سره خبرې کړې دي او ریپورت یې برابر کړی. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي وزیر رانا تنویر په سینټ کې دا خبره څرګنده کړې ده چې په اوبو کې دغه خچنوالي د ګټرو د جراثیمو زهريلي موادو درنو اوبو نایټریټ او پلوراید د موجودګۍ نه پیدا کیږي، او د دې لپاره په ملکی سطح باندې ګنشمیر لیبارټری هم جوړې کړې شوې دي. خو په خیبر پختونخوا کې د نېشنل رورل سپورت پروګرام مشر استخاره علي وایي چې زیاته ذمہواری په فرد باندې پریوزي چې خپل چار پیچل د دې نه بچ اوساتي، او زیاتره سرکاري ادارې د خلکو د صحت بنیادی ضرورت صفا او بو ته هم پام نه کوي.
په هارت کې کومګار سومرو غوسو پوری چې کی دني بدل شوی زیات از مواری انډیویډوال ده، ځکه چې د ګورنمنت یو خو په سیستم کې فلاز دي، سر ریسورسز کم دي، نو تر سوچ د خپل مسله ما په خپل پرام د بیر بیګیننګ نه غشته یقینو مسله بنال کی سنس اپ اونرشپ کریټ کولو لپاره بس سټریکټلی سوشل موبلایزیشن او اویرنس کول غواړي، بیا به هغه کې د جوړیږي دا خبره ټیک ده. نو لږ داسو مېداري چي دي چکه دا خلک لګ ګراوند تلړل کراس روټ تلړل او هغه خلکو تلړل ورسېدل چې چا مسلې زده امید ساتم چې کومه مسله
د طب ماهرین وایي چې د صفا اوبو د نشوالي لکبل په ټولنه کې زیاتره هیزا پیچس هپټایټس او ټایفاید هم د دې لوجې پیدا کیږي. او بل دا خبره هم د سیلونو ثابته شوې ده چې په اوبو کې د اوسپنې د موجودګۍ په وجه باندې شوګر، د سرمنې ناروغي، د ګردو خرابېدل، د وینې د فشار او د کینسر هم سبب جوړیږي. سیړنی وایي چې په ملکی سطح باندې 1.4 کروڑ خلک د صفا اوبو نه محروم پاتې دي. د صفا اوبو د نشوالي په وجه باندې مقامی اوسیدونکي د ضرورت نه زیاتې پیسې خرڅ کوي، او هر کال په پاکستان کې 350,000 ماشومان هم د اوبو د خچنوالي او د هغې په وجه د پیدا شوي ناروغونه مړ کیږي، او هر کال د 150,000 نه زیات خلک د اوبو د خچنوالي نه متاثر کیږي. پاکستان په هغه 1,000 هیوادونو کې شامل دي چرته چې صرف 40% خلک صفا اوبو ته رسایي لري. په دې حق لا ډاکټر عابد وای چې زیات ماشومان د ښه اوبو د ناروغو له وجې د مرګ په خوله کې لاړ شي.
زمونږ په کلیوالو علاقو کې خاص کر په دې ګرمۍ کې جون جولای اگست کې سونه ماشومان مري، نو د اغې د ټولو نه غټه وجه زمونږ اوبه ده چې سونه زیروح دي. د دې جون انحصار چې کم دی په دغه اوبو باندې دی، د دې بنیادی سویوته جوړښت چې کم دی د اوبو د پیژنګلو هغه د علم سره دی. الله تعالی وایي چې زه د اسمان تاسو باندې مسونه اوبه راوروم، نو دکه اوبه چې کم دی پاکې دي. خو ګندکوی مونږ د ابو هوا کې شریکی کې دا ابو هوا مونږ ګنده کړې ده. که د چینی اوبه غر کې بره راختلې ده جی، نه مونږ له خدای پاکې را کړې چې مونږ لاره چې نه مونږ ګنده کړې دي.
یاد دی چې په پاکستان کې د یو ارب روپو په خرڅ باندې په مختلفو ښارونو کې سلیریش په سینسي بنیادونو باندې لیبارټری جوړې کړې شوې دي چې په ملکی سطح باندې د صفا اوبو فراهمي یقیني کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
خدر منو اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. ځینې نور راپورونه هم لرو چې ستاسو سره شریکوو. خو دا مهال یو نړیوال راپور ولورې ته ځو چې د شام په حلب ښار کې اویا کسان د سابندۍ یا د څا د ناروغۍ له امله روغتونونو ته وړل شوي دي. او ډاکټران وایي چې د دوی د ناروغۍ علت د کلورین ګازو کارونې له کبله دی. په دې هکله باندې یو ویډیویي راپور لرو چې تاسو ته زموږ همکار ماوش جلیل وړاندې کوي.
د شام حلب خار په هسپتال کې د تیر نه پورز خواوشا اویا تنان د ساغستو کې مسلې علاج لپاره راوستي شي وو. او امدادي کارکونکو ویل دي چې دوی د حکومتي اسکرو لخوا تر سره شوی د کلورین ګیس بریتخ کار شوی دي. د شام سیویل ډیفنس ګروپ ویل دي چې هلیکاپټرو په ذریعہ کلورین نډک ګڼ شمیر بیرلې د پوزیشن کنټرول لاندې السوکاری نومي سیمه باندې غورځولې شوی دي. د شامی ولس د حقونو د سارنې تنظیم سیرین ابزرویټری هم راپور کړی دی چې په سیمه کې د بیرل بم بریت تر سره شوی. خدا یې نه دی تصدیق کړی چې دې کې کلورین ګیس استعمال شوی وو او کنا. په شام کې جګړې کې د کیمیایي موادو بریدونو کولو تور حکومت او یاغیان په یو بل باندې د تیرو 15 کلونو راهاسه لګوي. نړیوال سارونکو تیره میاشت راپور جاری کړی وو چې پکې ویل شوی وو چې هم حکومتي عسکر او هم د داعش توندلارو په بریدونو کې کیمیایي مواد استعمال کړي. د ملګرو ملتونو ماهرینو د تیر نه په ورځ ویلي دي چې د روان کال په شروع کې ترسره شوی کیمیایي بریدونو په حق لا خپل پلټنې روان کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته سترګې غوږی استه قدر من اوریدونکو، اوس هم زه د خیبر پښتونخوا لوري ته چیري چې د غنی فصل رسیدلی دی او د ګوډي غانی شروع شوی ده. تفصیلی ملک وکاس په دې ویډیو ریپورت کې راکوي.
امریکا کې میشت مسلمانان د
پښتونخوا کې غانی شروع شوی
د سخت ملاتړ وو او خپل رائے به یې تل جمهوریت پال ګوند کاندیدانو ته ورکولې.
کوي کاروندګر په دې خوشاله دي چې پټې به د غنی د فصل نه هم اوسګار شي او بل فصل ته به دمه هم شي. د غاڼې ګوډي وای چې 77 ورایټي غنې د ګوډې مړنې قسم دي.
77 ګړي دا خبره چې د 21 زیاته نه د پیداوار زیاتې نور غنونه 4 غنې په دې چې کوم او ګوډا نه کوي دا 21 کماوه د دې 21 زیاته را ملنو وال کارخانو ولم دا غنې خوخ کړې لري او په زمیدار غاڼو باندې خو دې پیداوار زیات دي. ګولم چکم دا بیټې ما وخت کې کمیا شمه کیم کوي.
ګوډي وای چې په وخت غاڼې ګرځول بل فائدہ دا هم ورکوي چې ګوډه په خنر خرص شي. کچر غنې دړې نیمه ګوډه کما هم ورکی.
نو موږ په دې ټیم دا غاڼه ذکر روانو چې په دې 3000 روپے ریټونه موږ ته سیوای سلور زاره وروسته بیا ګوډه په 10000 روپے موږ ته تاوان کوي. دی وخت زمنګ پیدا را دړې نیمه دی وخت کې دوه دړې ګوډه غالبا کم یو خو په پور کې هغه سره ډېر اخوا په 60,000 روپیا سي واري وروسته دا بیا په 9,000 په 10,000 په 8,000 هاو بیا موږ پیدا نه کوي چې وروسته کله په دغه وخت یو موږ ته یو ترځ مکه کاریلا په 25,000 روپیا جوړه به هغه ټول زمکه پرې هو دی په 50,000 روپیا ول تاوان کو ول چې ګوړي په 8,000 او په 9,000 روپیا سټاوه مزمکه وتا غړې پرې هو دی.
د غنی فصل ته چې اوبه په وخت باندې ملاویږي نو دا غټ پیداوار ورکوي. د باقی صوبې د غنی دی وخت کې ډیر خراب حالت دی او د درنو اوبه خورو یا تا درون باران ورته اشد ضرورت دی. کدی ته په وخت اوبه یا باران ملاو نشو نو فصل به په خپل وخت کمزوري وي. ملک وقاص خان، وایس اف امریکا، ډیو ټی وی ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو د قدرمن اوریدونکو په امریکا کې څه وخت راځي چې د ریپبلیکن ګوند او د ډیموکراټیک ګوند ترمنځ سیاست شروع شوی دی او ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د نورو مذهبونو او د نورو نسلونو د خلکو په ضد ځینې خبرې کړي. له هغه وروسته مسلمان ټولنه د ډیموکراټیک ګوند خواته جلبېږي. علتونه څه دي؟ منظر شهیدی په دې رپورت کې درته وړاندې کوي.
امریکا کې میشت مسلمانان له ډیری مودې څخه د ریپبلیکن ګوند سخت ملاتړ وو او خپل رای به یې تل جمهوری پال ګوند کاندیدانو ته ورکولې. خو په وروستیو کې داسې ښکاري چې راتلونکي نومبر میاشت د امریکا ولسمشرۍ لپاره کېدونکي ټاکنو کې د امریکا مسلمانان د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن ته خپل رای ورکوي. په کال 2000 کې امریکایي مسلمانانو په یووالي سره خپل رای د امریکا په خوانی پاتې شوی ولسمشر جارج دبليو بوش ته ورکړی وي. خو اوس ټولو امریکایي مسلمانانو د سیاسي وفاداری ناساپي ډیموکراتیک ګوند سره ملاتړ ښودلی دی چې د ریپبلیکن ګوند په حق کې یو ښکاره د افسوس وړ عمل دی. د کال 2000 نه د ټاکنو وروسته شوی سروې نه په ډاګه شوی وه چې شاوخوا 80% مسلمانان بوش ته خپل رای ورکړی وي. په فلوریدا ایالت کې یوازې 50,000 د مسلمانانو ووټونه ریپبلیکن ګوند ته ورکول شوي وو او همداشان په فلوریدا کې ښاغلی بوش د ټاکنو بری موندلی وو. مهمه پوښتنه اوس دا ده چې د امریکې مسلمانان څنګه د 2000 کال د ټاکنو څخه وروستو د ریپبلیکن ګوند نه واورېدل او د ډیموکراتیک ګوند ملګري شول. په عامه توګه د دغې پوښتنې ځواب د اسلام سره تړلې ورکول کېږي. هغه دا چې اسلاموفوبیا یا د اسلام مذهب نه د ویرې زیاتېدو پایله ده. د امریکې د بهرنیو چارو پالیسي یا تګلارې دا سیز په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو حقونو پر ضد بللې ده. که څه هم ولسمشر بوش د 2001 کال 11 سپتمبر د ترهګرو حملو وروسته په څو وارې دا تسلا ورکړې وه چې د امریکې اسلام سره هیڅ شان جګړه نشته، خو د ریپبلیکن ګوند نوې پالیسي او بیانونو ډېر مسلمانان په دې باوري کړي دي چې ریپبلیکن ګوند د اسلام نه ویریږي او نفرت هم ترینې کوي. په کال 2011 کې د امریکې د څېړنې یوې ادارې پیو تر مخه ویل کېږي د امریکې 80% مسلمانان یا خو ځان اوس ډیموکراتیک ګڼي او یا ډیموکراتیک ګوند ملاتړي دي او یوازې داسې 12% مسلمانان پاتې دي چې اوس هم د ریپبلیکن ګوند یا جمهوری پال ګوند ملګري دي.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، یو بل لنډ شانتي راپور تاسو وړاندې کوو چې د پیښور ریاض حسین ریاض احمد له تیرو 500 کلونو راهسې په ژاولو انځورګری کوي او دغه هنري راپور مشال رادیو خبریال زلان یوسف زی تاسو وړاندې کوي چې ویډیوي راپور دی، په ګډه به سره وګورو.
د پیښور 15 کلن ریاض احمد وای چې د خاندان د تیرو 300 کالو ویکس پینټینګ یا ژولنا انځورګری کوي، خو غواړي چې د ژولنې انځورګری د ژوندی ساتلو په غرض یې نورو خلکو ته هم ور زده کړي.
زما یو زما زوی دی، بس ټول چالم نه راځي په ملک کې. انډیا کې یو کس شته دی هغه چې دی نو کچھ علاقہ کې هغه ویب سایټ پہ چې دی نو هغه دا ډیزاینونه جوړوي. دا کار هم زموږ فیملی کې وو. واحد زیم چې زه خواهش لرم چې دا کار چې دی نو دا خلک زده کړي او دا زما د مرګ نه پس چې دی نو دا ژوندی وي.
ریاض احمد په ژولنا انځورګرۍ تمغه امتیاز او یو شمېر نورې جایزې هم ګټلې دي. نوموړی وایي چې د انځورګرۍ په کار کې د مخکې په ډول مزدوري نه ده پاتې.
دا کار چې دی نو زوال پذیر شو، دهشتګردې په وجه باندې جنگ ملک کې نو سیاح چې دی نو خارجه خلک چې دی نو دا دلته ناراضي. نو زنګ دا د کے پی کے خاص هنرمند چې دی نو دا ډېر کمزوري شو. اوس خلک اوس رو رو روان دي او دا امید دی چې دا کار چې دی نو اوس بیا دی ته به روشنی ملاویږي.
ریاض احمد وایي چې که حکومت ورته پام وکړي نو ژولنا انځورګري د نړۍ په مارکیټ کې ځای موندی شي او د ډیرو پښتنو ځوانانو او پیغلو بیروزګاری پرې هم ختمېدی شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، دا محل د ډیوه رادیو او ټلویزیون خبری خپرونه پای ته رسی او نن ستاسو قربانو زمونږ شهید او همدارنګ زما همکار نصیر احمد کاکړ او د دې ترڅنګ د دې خپرونې پروډیوسر و زمونږ همکار موج جلیل. خو د خپرونې وروسته به د شپه په خیر خپرونه وي چې زمونږ همکار بیروز خان صاحب تاسو ته وړاندې کوي چې دا محل راغلی هم دی او ستاسو سره به یوه په زړه پورې موضوع هم مخ په وړاندې بوزي. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې ګډون وکړئ تر بلې خبری خپرونې پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. سرلوړه او آباد اوسئ.